ورځ مو په خیر ده. ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو هر کله کوم. لمرې خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته یو لیک کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جنو خو په اړه د سخت دریځو فرمانونو دوام ته سخت اندېښنه ښودلې. دا لیک چې پرون د دې کمیټې د مشر مایک مکال لخوا انټونیو ګوترش ته لیکل شوی او د ډیموکرات ګوند ملاتړ هم لري پکې لیکل شوی. له افغان میرمنو پرته دا سازمان باید یوازې له نارینهو سره د بشري مرستو د دوام په اړه خپل مخالفت ته دوام ورکړي. په دې لیک کې دا هم لیکل شوی چې په افغانستان کې تر دې مخکې هیڅ رژیم د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نه ده نیولې. طالبانو د 2022 کال په ډسمبر کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې. د امریکا متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په لیک کې زیاته شوی دا بندیز د افغان میرمنو بنسټیز بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او په ټول افغانستان کې ډېرې اړینې بشري حادثې له خطر سره مخامخ کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر په لیک کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په افغانستان او د ملګرو ملتونو په اعتبار تلپاتې اغېز ولري. له بلې غاړې بیا ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د شته ستونزو سربېره له افغانانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي، خو د طالبانو بندیزونه د دوی فعالیتونه په جدي توګه کمزوري کوي. ملګرو ملتونو په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو له چارواکو سره خپل تماسونو ته دوام ورکوي څو دوی د ملګرو ملتونو په ادارو کې ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. ملګرو ملتونو په خپل پرونی بیان کې دا هم ویلي دي چې دوی د طالبانو هغه پریکړه چې د دې سازمان په ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړي یو ځل بیا غندي او زیاتوي. د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار ممانعت هم د نړیوالو قوانینو خلاف دی او هم د ملګرو ملتونو له منشور سره په ټکر کې عمل دی. کندهار کې له زندانه د یو طالب چارواکو د خوشي کېدو د هرکلي لپاره هوایي ډزو او بېنظمیو په ټولنیزو رسنیو کې د یو شمېر کسانو تند غبرګونونه راپارولي. د مولا عبدالغني حقبین په نوم د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قوماندانۍ د تروریزم مدیر چې څه موده وړاندې د زنا په تور د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او بندي شوی و د پنجشنبې په ورځ له زندانه خوشي شو. په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې یو شمېر کسان د هغه د خوشي کېدو په غبرګون کې ډزې کوي او د کندهار ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر غځېدلې لار بېنظمي جوړوي. د ټولنیزو رسنیو شمیر کارونکو دا کار غندلې او خپل سریې بللې. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول نه دي ویلي چې مولا عبدالغني حقبینی په کوم تور بندي کړی وو او پرته له محکمې یې ولې خوشي کړ. طالبان داسې مهال له زندان خپل یو غړی خوشي کوي چې لا یو شمېر فعالان چې پرې هیڅ جرم هم ثابت نه دی په زندان کې ساتلي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان د هند په غوره لیګ کې د باولرانو د نوملړ دویم ځای کې راغی. راشد خان چې د ګجرات ټایټنز لوبډلې سره لوبیږي پرون یې د راجستان رایلز لوبډلې درې لوبغاړي آؤٹ کړل. په دې سیالۍ کې ګجرات د راجستان لوبغاړي لوبډلې ته په 9 وکټو ماته ورکړه. د ګجرات له لوري بل افغان لوبغاړي نور احمد هم 2 وکټې واخیستې. د ګجرات ټایټنز له لوري راشد خان اوس 13 وکټې لري چې د هند محمد شامی هم 13 وکټې اخیستې دي. خو محمد شامی تر ځکه لومړی مقام اخیستې چې د هغه اکانومي یاد ورکړل شوی ورنځون اوسط راشد خان کم دی. د اوکراین دفاع وزارت د بخمود پر خار د روسي ځواکونو د نوي سختو بریدونو خبر ورکوي. د اوکراین پوز پرونو ویل چې روسي د دې خار شاوخوا نوي تازه د مسرتيري ځای پر ځای کړی دي. د اوکراینی پوزیانو په وینا روسي ځواکونو پر بخمود د توغندیو بریدونه کړی دي. د اوکراین د لوی درسیز دفتر پرون خبر ورکړ چې په تیرو سلیر وسو ساتونو کې روسي ځواکونو لګ تر لګ شپې ته حمله کړې چې بیارتا شاته تمبول شوې دي. روسي په روسي ورځو کې پر اوکراینی ځواکونو د توغندیو حمله زیاتې کړې دي. او ټاکل شوی چې نن د برېټانیا د پاچا دریم چارلز د تاج په سرولو رسمي مراسم وشي. د پاچا چارلز مور ملکه دویم الیزابت پروسه کال په سپتمبر کې مړ شوه او لوتی رو میا شورای سي زوی پاچا ده. ټاکل شوی چې د خول یا تاج پر سرولو ځانګړي مراسم نن په لندن کې په ویسټ منستر ماڼۍ کې وشي. چارلز فلیپ جورج سلور او یا کلندې او د ویلیام او هاري پونم دوا ځامن لري.
اساسی او بشری حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یوه بل خبرونه ته خرغلی. نن د میرمنو د مالی غختلتیا پاک باندې خبرې کوو. لمو سره میلمه د پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې درې غړي ماهر مومند. نو موري وایي چې مالی غختلتیا په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. په خبره د دیار وګړي مسولیت دی چې ښځو ته د مالی پیاوړتیا زمینه برابر کړي. میلمه ته خرغلاست وایو او په پیل کې ورنه غواړو چې د مالی غختلتیا پاک له خبرې راتوب کړي.
مالی غختلتیا دې ته ویل کې چې تنها له نظر نه یو انسان چې دی بډای اوسیږي، بلکې آغ طریقو باندې پلار باندې هم آگاه اوسېږي چې څه رقم مصرف وکړي، په شیانو باندې مصرف وکړي، څه رقم سپما وکړي، څه رقم پس انداز وکړي، او دا چې څه رقم د خپلو پیسو نه ښه استفاده وکړي. نو نن دا په دې معنا چې نه تنها دا چې مالي نظر یو انسان باید بډایه اوسېږي، بلکې په دغه طریقې پوه شي چې دغه خپل مالي غښتلتیا او بډایتوب چې نور هم څه رقم اضافه کړي، په دغو طریقو باندې پوه اوسېږي.
هغه مېرمنې چې دوی اقتصادي پیاوړتیا نه لري، دوی له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
کېدای شي چې په هغو ټولنو کې چې مثال غربي ټولنه دي یا نور مملکت ندی، هغه کېدای شي داس کامرون ته وګمارل شي چې هغه انساني کرامت چې دی هغه تر پښو لاندې کیږي، یا په افغانستان کې ورته په ټیټه سترګه باندې وکتل شي، یا په افغانستان کې مثال هغه حق چې دی یو ښځې سالم حق دی په ټولنه کې او په کور کې په فامیل کې هغه حق کېدای شي ورنکړل شي، صحت ښه ونه اوسېږي، ډاکټر ته به ونه تلل شي، کله چې مثال ولادت کوي خواړه چې دا ضرورت پرته لري کېدای شي هغې ته لاسرسی ونه لري. په ټوله کې ویلی شي چې مالي نه غښتلتیا د ښځو لپاره ډېر زیات بد واقع لري نسبت یو نارینه. ښځو ته مالي نه غښتلتیا چې دا هغه مشکلات چې سړیان ورسره مخ کېدای شي هغه خو ورته حتما مخ کېږي، بلکې ښځو ته یې تاوان چې دی ډېر زیات رسېږي کله چې دوی مالي غښتلتیا ونه لري.
کله چې مېرمنې خپله ګټه ولري په عامه خبره په خپلو پښو ولاړې وي، دا څومره بیا ورته ښه دی؟
دا خو ډېر ورته ښه دی، ځکه چې نه تنها دا چې خپل ځان ته رسېدګي کولای شي، خپل تعلیم ته رسېدګي کولای شي، خپل صحت ته رسېدګي کولای شي، خپل هغه کالي چې ورته ضرورت ده یا ګاڼه چې ورته ضرورت دی هغه ته رسېدګي کولای شي، بلکې خپل هغه چارو اطراف کې چې نور کسان دي هغوی ته هم رسېدګي کولای شي. مور پلار ته ګټه رسېږي، خویندورون ته ګټه رسېږي، که خاوند ولري خاوند ته ګټه رسېږي، ماشومان ته ګټه رسېږي، او په ټوله کې ټولنه ته ګټه رسېږي. نو دا چې ښځې غښتلتیا ولري د مالي له لحاظه دا چې ډېر مهمه ده. او که تاسو ورته د مدنیت سره سره د اسلام له نظره هم وګورئ، په اسلام کې هم پخوا مونږ ښځې درلودلې چې مالي غښتلتیا درلودله، تجارت کولو. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولنې ښځې تجارت کولو چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وګمارلو کار باندې، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه ته کار کولو، یعنی دا هغه په هغه دارایی او شتمنی باندې کار کولو او ګټه پر کوله. نو دا شی چې دی د اسلام له نظره هم مهم دی، بلکې د مدنیت له نظره هم مهم دی. موږ په نورو ټولنو کې دا وینو چې ښځو ته د کار آزادی، ښځو ته د شغل آزادی، ښځو ته د مالی غښتلتیا، د چانسونو مهیا کول، دا هغه شیان دي چې موږ پرمختللو ټولنو کې په آزاد توګه او په واضح توګه کتلای شو.
مخکې تر دې چې د افغان میرمنو په اوسني مالی حالات باندې خبرې وکړو، د جمهوریت وخت ورګرځو، که دا راته وایي چې په ښارونو کې میرمنې د خپل اقتصاد پیاوړتیا لپاره په کومو کارونو بوختې وي؟
کله چې موږ هغه د جمهوریت د دورې خبره کوو او بیا پکې د ښارونو خبره کوو، البته هلته موږ لیدل چې ښارونو کې ښځو تجارتونه درلودل، رستورانتونه درلودل، ښځو په آنلاین او ډیجیټل بخش کې بزنس نه درلودل، بعض خلکو پکې موبایل اپلیکیشنونه جوړ کړي ول چې دا غیله طریقه خپل ځان ته مالی غښتلتیا ورکړه، او په نورو مختلفو تبساتو تجارتونو کې دوی چې صحیح مې ولې برنامه هم د دولت لخوا نه او د خارجي مملکتونو د خوانه د خزو د مالی د غښتلتیا لپاره فلاس رسۍ کې ولې خلبتا، او دا ټریننګونه چې ترقم یو څوک یو خزه وکولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي، دا غي ټریننګونو موارد منګه ډیر زیات پستر ګولیدل.
تاسو ویل چې میرمنې په دې کارو باندې اختاوي مخکله دینه چې جمهوریت سقوط وکي، اوس چې خځې په اکثره ادارو کې له دولتي او غیر دولتي دندو څخه لري شوې دي، دوی به څنګه په دې وتوانیږي چې مالی غښتلتیا ولري؟
دلته خو په عمومي صورت مشکل دا موجود ده چې کله هغه حاکم نظام د خځو د مالی غښتلتیا مخنیوي کوي، کار ته پرې نه دي، وظیفه ته پرې نه دي، نه تنها دا چې دولتي ادارو کې بلکې په غیر دولتي ادارو کې کار ته پرې نه دي، له دې سره سره تجارت ته سرمایه ګذاري ته پرې نه دي. نو دا عمومي صورت باندې سخته ده چې دلته موږ د دې لارښوونه وکړو چې څه رقم ښځې کولای شي چې مالی غښتلتیا پیدا کړي. خو بیا هم بعضې کارونه دي چې ښځې اوس هم کولای شي، هغه دا مثال آنلاین باندې شیان تولیدوي، کلاسي صنایع یا نور شاندی هغه کولای شي د فیسبوک له طریقه یا دا کارونه کولای شي، مګر موږ په باندې کله چې هغه اوزا ورته برابر نه، کله چې هغه محیط ورته برابر نه، کله چې د حاکم نظام خوانه د حمایت کو نشي او زمينه ورته برابر نه شي، نو پر ټوله کې دا ویلای شو چې دا پرمختګ وکړي. مګر د دوه ملتونو سره سره هم بل ریښتې چې خلک په هغه کې وکولای شي چې خپل مالی غښتلتیا ته اقلا خپل کوشش وکړي، کاغه تندر سیګ لکه څنګه چې خو اولو د جمهوریت په دوره کې ما کوشش کولای شي. خبردار شي ک دوی تولید لري، واړه تولیدات لري، په کور کې دغه تولید کولای شي، کولای شي چې د خپل نارینه او فامیل غړو له طریقه دغه بیا بازار ته ارزه کې، مثال څوک په کور کې غالۍ جوړوي، قالین جوړوي، خپل نشي خطوله بیرون، نو هغه کولای شي په کور کې ورور ته پلار ته میړه ته زوی ته دوی ته ورکړي چې هغه بیا بازار ته ویسي او ارزه د خپل فامیل هغه اقتصاد پر خکې.
بله، کله چې د مالی پیاوړتیا خبره کوو نو نه یوازې دا چې د ښارونو ښځې د ته اړتیا لري، بلکې کلیوالې مېرمنې هم بېلابېل لګښتونه لري چې دوی باید پیسې ولري. تاسو د کلیوالو مېرمنو ژوند په دې اکله څه ډول ګورئ؟
مهمه پوښتنه ده. افغانستان کې زیات خلک چې دي په کلو بانډو کې اوسېږي. صحیح ده چې د نفوس له نظره به د افغانستان دغه پنځه غټ ولایتونه کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ چې دی نفوس زیات وي، مګر باید د نظر نه ونه غورځول شي چې په کلو بانډو کې په نورو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې هم خلک ژوند کوي، مېرمنې هلته ژوند کوي. هغه مېرمنې چې په دغو دوهمې درجې او درېمې درجې ولایتونو کې ژوند کوي، هغوی هم مختلف تشبثات چې دي خوایم په لاره اچولی شي، بوټم په لاره اچولی شي، لکه کور کې د وړوکي فارمونو درلودل، چرګو د فارمونو درلودل، یا مثال وړوکي شنې خونې چې ورته ویل کېږي، کنه چې دا کورونو کې داخل ټرابري چې ورته وایي، کنه توت زمینی یا دا شیان چې دي هغه، یا هم غالۍ جوړوي، یا هم لاسي صنایع جوړوي، نو دغه شیان چې دي ښځې په کرو بانډو کې دغه کارونه کولای شي. خو هم کول زما په نظر اوس هم لګیا دي دا کارونه کولای شي چې هغه خپل مالي غښتلتیا لا هم پسې پیاوړی کړي. بله خبره دلته دې ته راځو چې ما خپل شخصا کله چې په افغانستان کې ژوند کولو د یوې مالی ادارې رئیس و، مامنګه په افغانستان کې داسې بدون انټرست نه یا بدون سود نه د قرضې برابرې کړې وې چې خلکو ته مو په کلو بانډو کې قرضې ورکولی چې دوی وکولی شي هغه کورني تشبثات پر شروع کړي، او د دې هغه تاثیر ما خپله لیدلی دی. تاثیر داسې وښځو باندې چې کله چې یو ښځه مالی غښتلتیا به پیدا کوله، بیا په کور کې هغه نارینه هم ورته زیات توجه او اهمیت ورکولو، په هغه مسایلو کې به چې خو د دینه مشوره نه اخیستل، دا غینه ورسته به چې دا مالی له غختلې ولا مشوره به تر نه اخیستل.
که درته وایي چې په کوم کورنۍ کې چې میرمنې خپل ګټه نه لري، دا څومره په کورنۍ کې تر فشار لاندې راځي، او له دینه کوم واک اختیار کوم حق چې لري اته ور نه اخیستل کیږي؟
ګوري بدبختانه په افغانستان کې منګه بعض کارونه چې دغه سنتي ټولنې معیار وي هغه کارونه کوي چې هغه کېدای شي د اسلام سره او د مدنیت سره تطابق ونه لري. نو دا د کی په افغانستان کې چې کله یو کده مالی خپلې نو کېدای شي چې په ډیر مهمو د ژوند په فلو کې دا غیره سلام مشور واده خپل شي. مثال د یو اسلامي خبر ده چې د خپل نه کله چې واده کی کله چې په نکاح کیږي د دې د رضا پښتنه دا یو اسلامي خبر ده، مګر په پاس رافتر ټولونو کې د افغانستان کې په بازو مناطقو کې چې دا سنتي ژوند ډیر بیا برسېره دی نسبت اسلامي ژوند ته، مدني ژوند ته، هغه ته کېدای شي خلکو نه هغه ابتدایي حقوق هم واخیستل شي، لکه د دې پوښتنه کول چې مثال د پانی کار سره آیا دا واده کوي که نه کوي، او یا په نورو مسایلو کې د هغوی سره مشوره کول او صلاح کول هغه صحیح بخش کې وي که په تعلیمي بخش کې وي یا په نورو بخشو کې وي. نو کله چې ښځې مالي غښتلتیا پیدا کوي هغه رول د دوی چې دی هغه نور هم برجسته کیږي، او په کور کې په ټولنه کې چې دای خلک ورته غوږ نیسي هغه د ټولنې ازاوي، هغه خپل فامیل ازاوي، ورونه خويندې میړه پلار زمن دا ټول چې دای ورته بیا د قدر پر سترګ باندې.
له بده مرغه دا هم لیدل کیږي چې کله یو ښځه خپلې پیسې نه لري، حتی دا ډاکټر ته نه بيول کیږي، ک یو ځل بوزي په دوام ځل دریم ځل چې سره لیدل شي ډاکټر غوښتي، مګر دا د کورنۍ له خوا اجازه نه ورکول کیږي. هغه عامه خبره هم دا چې کومه سي دومره تا ته دومره کومه کوچاره ورځي بوزو ډاکټر ته په دغه ستونزو کې د کورنۍ په منځ کې خبرې راته وکي.
بیا خو دا ټول برته راګرځي هم دې ته چې کله چې د یو کورنۍ اقتصاد ښه نه وي، مالی غښتلتیا ونه لري، نو تنها دا چې هغه صحیح موارد ته لاسرسی نه لري بلکې نورو شیانو ته هم لاسرسی نه لري. د مثال په ډول باندې یو ابتدایي برش یو انسان ورته لاسرسی ولري هغه دا چې کامل خواړه چې دی په مختلفو میوو کې نباتاتو کې په مختلف غوښو کې مختلفو نورو خوراکي موادو کې څوک پیدا کیږي نو کله چې دغه کامل خواړه یو څوک ونه لري هغې صحت ښه نه وي او کامل خواړو د درلودلو دپاره مصرف پکار دی پیسې پکار دي نو د همدې ځای نه که تاسو شروع وکیا چې کله کامل خواړه ونه لري د هغې صحت ښه نه دی کله چې صحت ښه نه وي هغه ډاکټر ته ضرورت لري تګ دپاره پیسې ضرورت دي بیا هم د دې مالی حالت کنده پیسې نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي او بدبختانه موږ په افغانستان کې داسې قوي صحي سکتور هم نه لرو چې دولت دې په دې باندې قوانینږي چې د عامه شفاخانو او روغتونونو له خوا دې د خلکو تداوی او علاج شي نو ځکه بیا دلته ضرورت هغه خصوصي طور کې چې کوم یو ډاکټران دي هغوی ته پیدا کیږي او په هغې باندې مصرف راځي نو دا ټول چې دی که تاسو هغه ابتدا او مبدا ته وګورئ همدغه بد اقتصاد دی مالي نغښتیا ده دا د هغو ټولو مشکلاتو زیږنده ده او په اسلام کې هم نه پیسه ده یا مالي نغښتلتیا ته په بده سترګه بکته او کوم کسان چې مالي نغښتلتیا دي بیا هغه په ټولنه کې د نورو هم کومک کیږي خلکو ته زکات او خیرات رسیږي نو ځکه په اسلام کې هم په دې باندې ډېر زیات تاکید شوی دی چې خلک ټولنې باید هغه مالی فعالیت ولري چې مالی غښتلتیا ته ورسیږي کومې ټولنې چې مالی فعالیت نه لري تولید نه لري مصرف یې د تولید زیات وي او په نور باندې ملکی وي هغه چې اقتصاد یې خراب کې موږ کې دغه عامل همدغه دی چې هغه مالی حالت مخنن افغانستان دا لیدلې دي چې پخوا به دغو جنګي ډلو سره ترورستانو سره خلک یو ځای کېدل یو دلیل پیدا و چې بندو کېدل بل کار نه درلودل زراعت نه درلودل به نه درلودل دوکانو تجارت به نه درلودلو مګر فامیل نفقه به ورته غاړه وله نو دې لپاره چې هغه خپل فامیل ته نفقه ورکړي نو دې به هغه د ترورستانو ښکارېدل هغه ترورستانو به چې 5000 پلدار یې ورته ورکړل 10000 به ورکړل بیا په دې باندې دوی هغه د انسانانو د مرګ تجارت کولو ډېرې ناخوالې زیږوي او مبدا منشا د ټولو مشکلاتو د هغه که صحیح دي که تعلیمي دي که هغه د ټولنې سلامتیا ده او د ټولنې هغه صلح او امنیت دی
که څه هم تاسو خپلو خبرو کې اشاره وکړه خو که بیا هم دې ته راسو چې که په یو کورنۍ کې خاوند مالي غښتلتیا ونه لري مېرمنې ونه لري دا بیا څومره د تاوتریخوالي لامل ګرځي او یو اساسي حق چې د کورنۍ آرامښت دی دا له منځه ځي او بالاخره بیا پایلې څه وي
پایله خو دا وي چې کله مالی غښتلتیا وجود ونه لري په کور کې بدبختانه افغانستان کې دا لیدل کیږي چې د وهلو ټکول وي په هغې کې د فامیلونو جدا کېدل وي په هغې کې حتی دا لیدل شوي دي چې خلک په مالي لحاظه په کوم مسایلو باندې چې جنګ کېږي هغه ته خلک پکې هاته وژل کېږي پایلې ډېرې زیاتې بدې وي مګر دغه روحي حالت د یو فامیل چې هغه روحن آرام وي هغه چې دی همیشه چې دی په خطر کې اوسېږي داسې یو کور کې چې مالي غښتلتیا نه لري کله چې په فامیل کې پیسې نه وي هغه اساسي ضرورت پوره نه شي نو همیشه جنگ وي جدل وي بده رویه وي هغه که د ښځو سره وي که هغه د ماشومانو سره وي هغه که د نورو خویندو ورونو سره وي په منځ کې هغه مشکلات چې وي همیشه ډېر زیات وي
مومند صاحب اوس خو دا واضح خبره ده چې هغه لوی تجارتونه د مېرمنو لپاره نسته وظیفې نسته که دوی له وړکیو کارونو نه شروع وکړي مثلا په کور کې خیاطي کول یا د کلي ښځې په کور کې د چرګانو ساتل د څارویو ساتل چې معمولا دوی فکر کوي چې دا به چندان ځای خیوري نیسي دغه به څومره ګټور واوسي د دوی په اقتصاد کې
ګوره دا واړه تجارتونه چې دی که تاسو د دنیا اقتصاد ته وګورئ هغه مملکتونه چې اقتصاد پیاوړی دی په هغې کې واړه تجارتونه او تشبثات چې دی ډېر غټ رول لري که تاسو استرالیا اقتصاد ته وګورئ چې کوم ځای کې چې د موسیګم دلته دغه واړه تشبثات یا سمال بزنس چې ورته وایي د استرالیا د ټول هغه جی ڈی پی چې دا چې هغه مالی فاکتورونه دي د قوت د یو مملکت هغې کې که تاسو وګورئ 40% دغه واړه تجارتونه چې دي دغه رول لري له دې سره سره که تاسو هغه زراعتي بخش ته وګورئ زراعت هم د اسالیا په اقتصاد کې ډېر زیات رول لري اگر چې دا زراعتونه چې دي او مالداری چې دی واړه هم اوسېږي نو دې ته باید سړی داسې په کم اهمیت باندې او کم نظر ونه ګوري چې مثال د چرګو وړوکی کاروبار چې یو ښځه کوي هغې کې به څومره ګټه وي یا مثال که ښځه په کور کې یو گرین هاوس جوړوي نو د هغې به ګټه کمه وي او دا باید ونه شي د دغو وړو وړو شیانو نه د انسان اقتصاد چې دی پیاوړی کیږي. مهمه دلته دا ده چې تداوم پکې وسیږي. مثال یو ښځه په یو کلی کې چرګو فارم لري، 15 اصل چرګې ساتلی دي، دغه که په متداوم شکل باندې ادامه ورکړي په ټوله کې دا شیله ډېره زیات ورته ګټه کوي. دا یوه خبره. بله خبره دلته دا ده چې زه غواړم وضاحت ورکړم چې د مالی له نظره د یوې ښځې آګاهي ډېره زیاته مهمه ده. په څه مانا؟ په دې مانا چې یو کله چې ښځه په دې باندې پوه شي چې مثال کومه پیسې چې دې ته په لاس ورځي هغه په داسې شیانو کې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه ورته په آینده کې ګټه کوي. مثال په افغانستان کې دا رواج ده چې ښځې سره زر اخلي. سره زر هغه چې ده ډېر زیات فیل مگر باید کړي زمونږ خويندې او مېندې په دې باندې پوه شي چې څه رقم سره زر واخلي. لکه مثال زه په خپل کورنۍ کې چې زمونږ خزینه سره زر اخلي، بعض وخت کې دا وي چې مثال په هغه سره زرو کې تاسې غمی وي چې هغه غمی خپل سره زر نه دي مګر د سره زرو په قیمت باندې طلا فروش حسابوي، چې دا د شین نه باید خپل ځان لري وساتي. مګر هغه سره زر واخلي چې خالص سره زر وي او په هغه کې د غمی او چې طلا په قیمت باندې خرڅيږي دا غونه مثال مخګيري وکي او هغه شی واخلي. بل خبر دلته دا ده چې پسنداد ډیر زیات مهم ده. کوم کسان چې په دې باندې پویږي چې د مثال د هفتی لس افغانۍ یا د هفتی سل افغانۍ پسنداد وکي سپما وکي او دا په یو کال کې بیا دا وګوري چې دا چې ډیر زیات پیسې کیږي، هغه ټولنه چې په مالی نظره آگاه دي با خبره دي هغوی پسنداد زیات کوي. اگر چې هغه پسنداد ډیر وړو کوي دغه خلک چې آگاه وي په هغه شیانو کې سرمایه گذاری کوي چې ورته ګټه لري، آگاه دي نظره او هغه شیان اخلي چې ورته واقعیا ضرورت لري، رښتیا ورته ضرورت لري. او کوم اجناس چې د کور دپاره اخلي په اقتصاد کې مونږ یو استلال روپ انګلیسي یوټیلایزیشن ورته وایي. یوټیلایزیشن په دې معنی چې مکمل استفاده د یو جنس نه باید وشي. مثال په کور کې تلویزیون اخیسته دی، باید دغه تلویزیون تر اعظمي حد پورې استفاده وشي، تر هغه وخت پورې تر استفاده وشي چې دا شی مثال نور کار نه کوي او بیا د هغې نه وروسته بیا مثال بل تلویزیون واخلي. مګر مونږ په افغانستان کې دا وینو په پس رفته ټولنو کې چې مالي آگاهي چې څوک ونه لري، ښځې وي که سړیان وي، تلویزیون مثال دوه کال تیر کړي وای د دې ماډل تیر شلو اوس یو بل باید واخلي. موټر کار کوي زی بل موټر اخلي. مثال په کور کې فرنیچر جوړ دی که صحیح مشکل نشته پکې مګر زی بیا بل اخلي. نو دغه شیان نه چې کله د مصرف نه جلوګیری وکي، سپما وکي او خپل پیسې په هغه شیانو کې سرمایه گذاري وکړي چې ورته ګټه لري، دغه شیان په ټوله کې بیا دا کولای شي چې د ښځې مالی غښتلتیا زیاته کړي، د هغې کورنۍ مالی غښتلتیا زیاته کړي او د دې په نتیجه کې بیا دای چې صحت هم ښیي، په دې نتیجه کې بیا دای چې تعلیم هم زیاتېږي او تعلیم بیرته بیا ورته پیسې راوړي ورته او هغه روحي سلامتیا چې په یو کورنۍ کې باید اوسېږي هغه هم پر ځای باندې پاتې وي، خوشاله وي، روابط د خپل فامیلونو سره ښه وي، د زوی او د مور ښه وي، د ښځې او د میړه ښه وي، د خور او د ورور ښه وي او په منځ کې په ټولنه کې هغه سلامتی چې او خوشبختی چې هغه زیاته رایج کړي.
درنو دوستانو، دا وه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې مو د ښځو د مالی غښتلتیا د حق پکړه. په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې لغړی ماهر مومن سره خبرې وکړې. تربیه مو الله مال او ملګری.
آزادی میلمه. السلام علیکم. د آزادی میلمه خبرونه تاز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. سمسور وطن دوست د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې د سیاحت دفتر یا ټراول ایجنسی لري او لګن شمیر افغانانو سره چې د پاسپورتونو او بهر ته د سفر د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي مرسته کوي. د آزادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له ښاغلي وطن دوست سره پر دې خبرې کوم چې افغانان د کومو مقصدونو لپاره بهر ته سفرونه کوي، دای په کومو برخو کې مرسته ورسره کوي، او ولې ځوانان د قانوني لارو پر ځای د قاچاقبرانو په مرسته بهر ته د سفر هڅه کوي. له سمسور وطن دوست څخه مې په پیل کې وغوښتل چې له معمول سره سم ځان په خپل آواز تاسو ته نور در وپیژني.
تکلز محترم انجینر سمسور وطن دوست یم، جلال آباد ښار کې د آنلاین خدماتو کاروبار کوم. چې په آنلاین خدماتو کې د پاکستان ویزی، د ایران ویزی اپلیکان راځي، او همدا ډول ځینې هیوادونه چې بشر دوستانه ویزی اعلانوي نو ځینې غوښتونکي بیا هغه اپلیکان ورته کوو. تر څنګ یې پاسپورټونو دپاره آنلاین ثبتنامه، الکترونیکي تذکرو لپاره آنلاین ثبتنامونه کوي. همدغه چارج موږ په کاری ماحول کې داخل دي.
دغه کارونه چې تاسو دلته یادونه وکړه، دا هغه کارونه دي چې وګړي په خپل باید وکړي، یعنی د پاسپورتونو اخیستل، د ویزو اخیستل، د هیوادونو سفارتخانو ته او قونسلګریو ته مراجعه د خلک باید په خپل وکوي. تاسو یې ولې ورته کوي؟
د ګلس محترم، د پاکستان ویزو په اړه بلند معلومات درکم چې هغه د اکاونټ نه پیسې کمای، نو څوک اکاؤنٹونه لري او ځینې اکاؤنٹونه دي چې هغه داخلي اکاؤنٹونه دي، مثلا په افغانستان کې عزیزی بانک او داسې کابل بانک او داسې نور داخلي بانکونه چې دي، نو دی نشي دی دا اپلیکان نه کیږي. نو یو دو بانک د جلال آباد ښار کې چې مغې نه د ویزو پاکستان ویزو اپلای لپاره پیسې کټ کی، نو هغه تر ډیره څوک چې دي کاروباري یا مغې ته اجازه ده چې اپلای وکړي او هغې نه ورته پیسې کټ کی، نو هر هیوادوال نشي کولی. نو په دې خاطر هغه کوم چې کاروبار